کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم ته اندېښمن دی.
دمګړۍ د هېواد روغتیایي سیستم او لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ دي.
د درملنې لپاره هند ته تللي په سلګونو افغانان افغانستان ته نشي ستنېدلی.
داسې نشي کېدای چې ډاکټر دې د انجینر په ځای کار وکړي او انجینر دې د معلم په ځای کار وکړي.
دا د غزنی د استوګنو څرګندونې دي چې له طالبانو غواړي وړ کسان وګماري. په افغانستان کې نجونې له درسونو پاتې دي.
ټولې درسو تکلې سینټرو تکللې اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان راغله ټولې نجونې پر کورونا سي.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
نړۍ کې تقریبا 13 ډوله واکسینونه د کورونا مختلفو ډولونو لپاره جوړ شوي دي.
تر هر سمخ خبرونه له نوریاس نوری څخه.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې که یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد نور افغانان په خپله خاوره کې نشي منلی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هېوادونو د مشرانو کوربه وي. بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبری آژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړې ده. ریا آژانس دغه راز د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي د طالبانو حکومت د دغسې ارتباطاتو په لټه کې دی. د تیر اگست میاشتې له 15 راهیسې چې طالبانو کابل نیولی او وروسته یې نوی سرپرست حکومت اعلان کړی تر اوسه هیڅ یوه هېواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. که موسکو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي د تګ موضوع رسما تایید شي دا به له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي یوه بهرني هېواد ته د طالبانو د حکومت د پلاوي لومړنی سفر وي. تر دې مخکې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوو څو ځلې له موسکو څخه کتنه ترسره کړې وه. د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت وایي لای د نجونو زده کوونکو د تعلیمي لړۍ د پایل په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شوي چې ګواکې د نجونو ښوونځي بیرته پیلېږي. د طالبانو د پوهنې وزارت په فیسبوک پاڼه نن په یوه خبر پاڼه کې هغه کسان مخرب او متعصب بلل شوي چې ویلي دي د نجونو ښوونځي بیرته پیلېږي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په اړه په یوه طرحه کار روان دی او پایلې به وروسته له خلکو سره شریکې شي. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په سر کې د هلکانو ښوونځي پرانستل خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانستل شوي. د دوی ویندویانو له هغې ډلې ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پیل شي خو تر اوسه پورې د شاوخوا 4 میلیونو نجونو زده کوونکو برخلیک نه دی څرګند. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر پیتر زایچرتور وایي هېواد نور افغانان په خپله خاوره کې نشي منلی. نوموړي د روسیې له تاس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولی تکرار نشي. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې له هنګري ځواکونو سره همکاري کړې وه له دې هېواده یې ایستلي او خپل مسؤلیت پر ځای کړی دی. خاغلی زایچرتو اونه ویل چې هنګري څومره افغانان تیره میاشت طالبانو کابل ونیو له افغانستان ایستلي خو امریکایي ځواکونو او متحدانو یې د اګوست تر 1.5 پورې په 2 اونیو کې له 120 زرو زیات کسان چې پکې د لویدیځو هېوادونو ادبا او هغه افغانان چې د دغو هېوادونو له ځواکونو یا نورو ادارو سره یې همکاري کړې وه د کابل له نړیوال هوایي ډګر په پوځي الوتنو کې وایستل. د خوست سیمه ایز چارواکي د غلام خان بندر لارې د سوداګرۍ د زیاتوالي خبر ورکوي. د غلام خان د ګمرک رئیس مولوي موسی کلیم مجاهد زاده ازادي راډیو ته وویل چې پر دې لارې سوداګرۍ ځکه زیاته شوې چې په لارو کې د قاچاق او د سوداګرو د بې ځایه ځورولو مخه نیول شوې. نوموړي په وینا پر دې لاره واردات د پخواني نظام په پرتله درې چنده زیات شوي او هره ورځ له 130 لاریو نیولې تر 150 پورې پر دې لاره تګ راتګ کوي. خو د لاریو او لویو ګاډو افغان چلوونکي وایي چې پاکستان باید دوی موټرو ته هم اجازه ورکړي چې د دې هیواد خاورې دننه تګ راتګ وکړي.
سمی امارات نمی دا غوړي چې پاکستان لاره یې رچی په کوبل کې خالی کیږي، افغان لاره په بونډري نه ورپریږي. دا دیوا خبره دویم دا می غوړي چې هر یو ایوت سره د تجارت پلس کې
د لاره یو چلوونکی غلام خان د خوست غلام خان بندر کراچۍ ته تر نورو لارو شاوخوا 400 کیلومتره نږدې پروت دی او په تیرو شلو کلونو کې د خوستوالو لخوا په پرلپسې توګه د ترانزیت کېدو غوښتنه شوې، خو تر اوسه هم د دې بندر د ترانزیت کېدو ټول قانوني پړاوونه نه دي بشپړ شوي. خبرونه لازرې رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. دغه کتنه چې نن په سپینه ماڼۍ کې ترسره کیږي، پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا، د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه کتنه به د ولسمشر بایدن لپاره یو فرصت وي چې له فرانسې سره راپورته شوي وروستي اختلافات یې وي خواته کړي. فرانسا د امریکا، بریتانیا او استرالیا پر هغه امنیت تړون سخت په قرشوي چې تیرونی لاسلیک شو او لمخې استرالیا پر اټومي وسلو سمبال دی او تلونو ټکنالوژي له امریکا څخه ترلاسه کوي. دغه امنیتي تړون داسې مهال لاسلیک شوی چې د فرانسې او استرالیا ترمنځ مخکینی تړون چې ارزښت شاوخوا 50 میلیارد ډالر ښودل شوی و لغوه شوی و. فرانسې ویلي چې دوی ته په دې اړه هیڅ خبر نه ورکړل شوی. د امریکا په تنسی ایالت کې یو کس دوه کسان په ډزو وژلي او 12 نور ټپیان کړي. پیښه پرون د تنسی ایالت مرکز میمفیس ښار ته نږدې په یو پلورنځای کې شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر د لین رسنیو ته ویلي چې بریدګر په پلورنځي کې په عامو خلکو ډزې کړي چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او 12 کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د پولیسو دغه مشر دغه راز ویلي چې بریدګر په خپله له برید وروسته مړ موندل شوی او ښکاري چې خپل ځان یې ایشته دی. د حمله کوونکي په اړه نور معلومات نه دي خپاره شوي.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ساسو کوربه تخنیکی چارې ته روشان مختوړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر یو ځل بیا خبرداري ورکړ که د روغتیا په برخه کې له افغانستان سره بیړني مرستې ونشي، دغه هیواد به له لوی انساني ناورین سره مخامخ شي او په دې برخه کې به یې شته لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. د ادانوم ګبریوسس د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د افغانستان د روغتیا بیلابیلو برخو ته جدي ګواښ متوجه دی. که چیرې ورته بیړنۍ پام ونه سي نو افغانان به له لوی جدي انساني ناورین سره مخ سي. د دغه سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسس تېره ورځ په خپل ټویټر کې په خبره کړي پیغام کې ویلي دي چې شته ستونزو ته په کتو دمګړی د افغانستان روغتیايي نظام د نړیدو په درشل کې دی.
دمګړی د هیواد روغتیايي سیستم او لاسترنې د جدي ګواښ سره مخ دي. د هیواد روغتیايي نظام د نړیدو په درشل کې راځي. سره یو نسناسته زیاته شوې. نږدې 15% کې ماشومان په کارځواکۍ اخته دي. پولیو یا د ماشومانو ګزن یو لوی ګواښ دی. د کورونا جو اشاره یو میلیون دوز واکسین نه دی استفاده شوی.
نوموړي زیاته کړې د روغتیا نړیوال سازمان د صحتمندۍ پروژې تمویل ته ژمن دی چې د لورو پرتو سیمو په ګډون په افغانستان کې په 2300 روغتیايي مرکزونو کې میلیونونو افغانانو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي. د ښاغلي ګبریوسس په وینا د لوی مرستو کوونکو مرستو د بندېدو له امله یوازې د دغو مرکزونو 10% فعال دي او 2/3 برخې اساسي درمل نه لري. او همداشان روغتیايي کارکوونکو له 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. په ورته وخت کې بیا ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیايي خدمتونه په ټپه ونه دریږي له دې هیواد سره 3 ورځې وړاندې د 45 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیايي سیستم ته اندېښمن دی. بل لور ته یو شمېر افغانان چې هند ته د درملنې لپاره تللي دي له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی نشي کولی چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. له دغو کسانو څخه یو هم نثار احمد نومیږي چې په نوې ډیلي کې دی. له ده سره زما همکار مجیب حبیبزی مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې عمده ستونزې یې څه دي.
مونږ څه کم لیست نیولی له 1200 نه زیات شوي دي خلک دلته په ډیلی کې بند پاتې دي. دلته خلکو سره جنازې دي، بیچارهګانو په یخچالو کښې دي. وروره مونږ ته به د اریانا شرکت سره مونږ غږېدلي وو، رئیس سره یې هغه وویله چې مونږ ته ډیلی هغه نه راکوي، اجازه نه راکوي د نشست کښېنو. دلته د افغانستان دولت وایي چې مونږ کومه ستونزه نه لرو چې مونږ ته ډیلی دولت هغه راکوي، اجازه راکوي، مونږ درځو خپل مسافرین انتقالوو. او اوس نو کله یو سفارت ته ځو، کله بل سفارت ته ځه. افغانان ډېر په جنجال
بعضې خلکو ته چنده وکوله، خلکو ته چنده وکوله، بیچارهګانو سره د ډوډۍ پیسې نشته. دقدا مونږ دلته تر څو وخته پورې تقریبا د ما دغه 15 ورځې کېږي چې زه راغلی یم دلته، ان کې بند پاتې یم. مریض را سره و، ترور ځای مې و، هغه مې اپریشن کړی و، د ملا عملیات یې و، هغه خلاص و. پخیر مونږ غواړو چې واپس خپل وطن ته لاړ شو.
تاسو په هند کې هلته د ملګرو ملتونو سازمان دی د مهاجرت برخه فعاله ده، او همدارنګه د افغانستان سفارت په هند کې فعال و. تاسو دغو ډیپلوماټیکو مراجعو ته ورغلي یاست، د دوی ځواب د تاسو د ستونزو د حل په برخه کې څه و؟
وروره مونږ هلته هم ورغلي یو، د افغانستان سفارت ته هم ورغلي یو، سفیر صاحب سره هم کتلي دي، خو مونږ ته کوم یو مثبت جواب نه دی راکړی. مثبت جواب مونږ ته نه دی راکړی. مونږ ګرځېدلي د مونږ مشران سپینګیري اقلن سیاسري بېچاره ګانې تللي دي، د افغاني سیاسري.
د کومو مقصدونو لپاره دغه ډېر شمېر کسان چې تاسو ورته اوس یادونه درلوده هلته بند پاتې دي تللي ول، او ولې په داسې حال کې چې له افغانستان څخه هغه اسناد لرونکي کسان چې ورسره د سفر سند شته دوی په هڅه کې دي چې له افغانستان نه وتښتي، او تاسو د کوم خاص دلیل لپاره دغه کسان بېرته غواړي هېواد ستانه شي؟
دا کسان بعضې کسان دا راغلي دي، دلته ډېر کسان تداوي ته راغلي، تداوي ته مریضان و بېچارهګان نه راغلي دي، او هغه دي فاملي راغلي دي. بعضې کسان ټول فاملونه په افغانستان کښې پاتې دي. دا کسان چې دي دا داسې نه دي راغلي چې بل ملک ته لاړ شي یا بل هېواد ته لاړ شي. یو دوه نفر راغلي دي خپل فامیل مشکلاتو سره، مریض ده، او هغه ورسره دغه راوستي دي، تداوي کړی دی، اوس غواړي بېرته چې واپس لاړ شي خپل وطن ته، کابل ته لاړ شي.
په نوي ډیلي کې افغان مسافر نثار احمد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د تیرې دورې د واکمنۍ یو چارواکی ملا نور الدین ترابي وایي چې ممکن طالبان بیرته پر محکومو شویو مجرمانو شرعي حدود پلي کړي. دوه لسیزې مخکې طالبان د خپلې واکمنۍ پر مهال په عام محضر کې د اعدامونو، له غلو څخه د لاسونو د پرې کولو او نورو سزاو د عملي کولو له کبله د بشري حقونو د ډلو له سختو انتقادونو سره مخامخ وو. په دې اړه د اسوشیټډ پریس اژانس په استناد نور تفصیل له اجمل ان څخه.
مولوی نورالدین ترابي دوه لسیزې مخکې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د عدلي وزیر و، همدارنګه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې مشر و. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس نوموړی هغه مهال په افغانستان کې د سختو شرعي قوانینو په عملي کولو کې یو مهم کس بللی چې رول درلود. اسوشیټډ پریس خبري اژانس له نوموړي سره په کابل کې مرکه کړې ده، او وایي چې هغه دا مهال د طالبانو په دې نوې واکمنۍ کې د زندانونو مسؤل دی. هغه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته په دې مرکه کې ویلي دي طالبان به په خپلې نوې واکمنۍ کې بیرته پر محکومو شویو مجرمانو د شرعي حدودو عملي کول پیل کړي، خو ښایي دا سزاګانې په عمومي محضر کې ونه اوسي. باید یادونه وکړو چې د مولوی نورالدین ترابي د نوي رول له مخې هغه په داسې موقف کې نه دی چې په دې اړه باندې پرېکړه وکړي، خو دا هغه څه کیدلی شي چې د طالب مشرانو نظر څرګندوي. مولوی نورالدین ترابي په دې مرکه کې په تیر کې د طالبانو لخوا پر مجرمینو د سختو سزاو په عملي کولو د نړیوالې ټولنې انتقادونو ته په اشاره ویلي دي چې ټول په موږ باندې په سټډیومونو کې او په نورو ځایونو کې د هغه سزاو د عملي کولو په خاطر انتقاد کوو، خو ښاغلي ترابي ویلي دي چې خپله طالبانو تر اوسه نورو هیوادونو ته دا نه دي ویلي چې څه ډول قوانین دي جوړ کړي یا څه ډول عملي کړي. خغلی ترابی دا ټینګار کړی چې وسم څوک حق نه لري چې د طالبانو حکومت دې څه ډول قوانین عملي کړي. دا دې د افغانستان حکومت ته ووایي. د نوموړي په وینا د افغانستان نوی حکومت چې طالبان به یې مشري کوي دا به اسلام عملي کوي او خپل قوانین به د په وینا د قرآن پر بنسټ جوړوي. د اګست له 15 نیټې راهیسې چې طالبانو کابل او د افغانستان ولایتونه په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راوستي دي او موقت حکومت اعلان کړی دی. نړیواله ټولنه او د بشري حقونو سازمانونه په ډیر دقت سره څاري چې آیا طالبان به بیرته هغه سختو سزاو ته مخه کړي چې پر مجرمینو او قاتلانو یې ډیر کله په عامه محضرونو کې عملي کول. تر دې مهاله پورې نه په کابل او نه د افغانستان په نورو ولایتونو کې دغسې د سختو شرعي حدودو جاري کول نه دي لیدل شوي، خو په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې واړه غله ځایي طالبانو وهلي ډبولي دي یا مخونه پرې تور کړي دي یا په کوڅو کې ګرځولې دي. مولوی نور الدین ترابی په دې مرکه کې ویلي دي چې کله ناکله د سختو سزاو عملي کول په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب لپاره ضرور دي. البته د ټینګار کړی دی چې طالبان بدل شوي دي. د ویلي دي چې قوانین به خزي او بخې قوانین به قاسیان عملي کوي، پریکړې به قاسیان کوي چې د پوینا کې د شخصي هم په قضا کې برخه ولري او بیا به دغه سزاوي عملي کیږي. یو بل شی چې د خبرو کې توپیر پکې ښکاري هغه دویل چې ښایي په عامه محضر کې دا ځل سزاوي ډېرې نه وي او په اصطلاح له عامه محضر نه پرته وي خو عملي کیږي. د همدارنګه یو لاغه کسانو دی چې د خپل واکمنۍ پر مهال باندې کله چې د عدلي وزیر او د امر بالمعروف وزیر د په سخت چلند باندې مشهور اسوشیټ پریس خبري اژانس وایي چې د په کابل کې د دوی لوی خزینه خبریاله سره مرکه کړي چې دا خپل یو توپیر ښیي، ځکه چې خپل خغل ترابي یو وخت کې په تیره دوره کې په یو خبری کانفرنس کې موجود و چې هلته یوه خزینه خبریاله و چې د په هغه وخت کې اعتراض کړی و.
د غزنی اوسیدونکو وایي طالبان د کار اهلي کار ته وسپاري. دوی وایي له هغو ګمارونو دې ډډه وکړي چې د خپلو روابطو په اساس خپلو ملګرو ته دندې وسپاري. نور په دې راپور کې
د ژورنالیزم پوهنځي یو لیسانس محمد اشرف غیرت چې کله د پوهان محمد عثمان باوري پر ځای د کابل پوهنتون رئیس و ټاکل سو، نو له هغه وروسته په خواله رسنیو کې ډیری خلکو د دغه کار پر وړاندې سخت او توند خبرګونونه وښودل. د ښاغلي غیرت ټاکل یې د هیواد د تعلیمي او پرمختیايي بهیر سپکاوی وباله. تر دې وړاندې هم د طالبانو له لوري په ځینو لوړو بستونو کې د غیر مسلکي او بې تجربه کسانو ګمارونو په خواله رسنیو کې ډیری مدني فعالانو، سیاسي او اجتماعي اشخاصو سخت انتقادونه وکړل. دا کار یې د هیواد خلکو او راتلونکو په زیان یاد کړ. په غزنی کې یو شمېر کسان هم وایي طالبان د کار اهلي کار ته وسپاري او مسلکی کسان دی پر دندو وګماري. دوی وایي غیر مسلکی کسان نسی کولای چې د خلکو ستونزې هواري کړي. بشیر احمد آصف په غزنی کې په یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل دی. نوموړی وایي کله چې کار اهل کار ته ونسپارل سي نو خلک به حوصله کیږي او خپل توقع له لاسه ورکوي.
وی وشتنه خدای دې طالبانو چې شي کار اهل کار ته وسپاري تر څو نور توقع پیدا کړي. اوس دې څور ټول زموږه د رسنوي کې ټول جګیونه چې کار اهل کار ته نسپارل کی.
محمد بلال هم تقریبا درویش کلان او په غزنی کې دی ویلیسیز د کوم کایدی دی. وای هغه څوک چې په خپل مسلک کې زده کړې نه وکړي هغه کار نسی کولای. دا زموږ د پرشاتک سبب کیږي.
کچېرته کار اهل کار ته ونس پاره چې ډېرې ستونزې رامنځته کوي. کچېرته یو اقتصاد پوه نه وي نو د اقتصاد په برخه کې کار نشي کولی. مثلا کچېرته یو چا انجینري ویلی نه وي نو د انجینرۍ په برخه کې کار نشي کولی. کچېرته چا طب نه ویلی نه وي، ډاکټر نه وي نو د ډاکټري نشي کولی. نو ډېرې ستونزې رامنځته کوي. افغانستان په ډېر کم پرمختګ نشي کولی.
محمد کامل په غزنی ښار کې په خپله شخصي سوداګرۍ بوخت دی. دی وایي که طالبان کارونه مسلکي کسانو ته ونسپاري د خلکو د ناراضۍ سبب کیږي. د ده خبره طالبان باید د تیر نظام کسان بیرته په خپلو دندو او کارونو وګماري تر څو دغه شړېدلی نظام بیرته جوړ کړي.
زما خپله شخصي نظر خدا ده چې کار باید اهل کار ته وسپاري. داسې نه کېدای شي ډاکټر دې د انجینر په ځای کار وکړي او انجینر دې د معلم په ځای کار وکړي. نو کوشش باید ډېر د امارت اسلامي همدا وي چې هغه کسان چې هغو مخکې کومو کارو کې دندې لرلې یا مثلا په کومو ادارو کې کارونه کول بیرته هغه راشي او باید پرمختګ وشي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د غنیوکو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغې ډلې وایندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو هغوی تر دې وړاندې په خپلو ویناو، خبرپاڼو او خبري کنفرانسونو کې د دوی له لورې د ګمارونو په اړه ویلي دي چې دغه کسان کولای سي خپلې ورکړل سوې دندې په ښه توګه سرته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو دغه نیوکې هغوی ته نږدې کسانو هم کړي دي او دا یو ناسم کار یاد کړی دی. د شیخ فقیر الله فائق په نوم د طالبانو د مخکنی تحریک یو مشر چې په خواله رسنیو یې صوتي ویډیو کښته پورته کیږي، اعتراف کوي چې یاده ډله د شخصي تعلقاتو پر بنیاد غیر مسلکي ګمارنې کوي. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په ګمارنو کې کار اهل کار او مسلکي کسانو ته نه دی سپارل سوی. که دا حالت داسې روان وي، هر څه به کشرانو ته پاتې وي.
کار وړ کس ته د سپارلو په تړاو د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداری ورکړی. که طالبان د یوې اونۍ په اوږدو کې د لوړو زده کړو او مرکزي او ولایتي پوهنتونونو په اړه په خپلو پرېکړو بیا کتنه ونه کړي، اتحادیه او د پوهنتون استادان به جدي غبرګون څرګند کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداری ورکړی چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې وروستۍ ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پرېکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کیږي، خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردک د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون له مخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغامونه درلودلی شي. لومړنی منفي پیغام یې د موږ استادانو لپاره دغه دی چې د کابل پوهنتون استادان او په مجموع کې د افغانستان په ټولو استادانو باندې اعتبار او هغه باور چې باید موجود وي هغه موجود نه دی، او د افغانستان ملکي لوړو زده کړو د قانون له مخې چې اوس هم هغه نافذ دی، هلته ډېر واضح لیکل شوي دي چې پوهنتون رئیس باید د پوهندوی، پوهنوال او یا هم پوهان د علمي رتبې درلودونکی وي.
د ښاغلي وردک په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بې باورۍ ته زمینه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړې پایلې ولري. خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت له امله له سویډو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ غبرګونونه راپارولې دي. په ورته مهال د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې به داسې بېلګه نه وي چې د سنت لرونکی شخص د دکتورا لرونکی شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دې دنیا فرد را پیدا کردن هم میتونین که
تاسو به د نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې څه نوی موندلی چې په یو اکاډمیک اداره کې د لسان سند لرونکی شخص د یو اکاډمیک او با تجربه او د لوړې علمی درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمی او اکاډمیک تجربه ونه لري د لوړو زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ راوړنی هم لننګونو سره مخ کیږي.
ای د سوردان بشلشه جدی مواجه خواهد شد.
طالبانو د استادانو د دغه ټولنې د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمارنه د وړتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د لوړو زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت په نوم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. ښاغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګ رپورټونه څرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون د رئیس په توګه ګمارلای.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره نړیوال صندوق وایي افغانستان د افغان ماشومانو لپاره په وروستیو کې تر ټولو په بد ځای بدل شوی دی. دغه ادارې ویلي چې افغان ماشومان په وروستیو کې د نورو کړاوونو تر څنګ له تعلیمې بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول نجونې پر کورونا اسیدي نه
د کندهار اوسیدونکي بیبي شبنم د خوانځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. خو اوس د افغانستان د نظام بدلون سره د زده کړو بهیر له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. شبنم اندېښمنه ده او وایي چې د طالبانو پر اتاک سره د تعلیم لپاره هیلې او خوبونه له اوبو سره لاهو شول.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجنې پر کورونا سړي نه کله چې نظام مخ کې یو رقم وو ټول درسو تکلې سنټرو تکللې اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان را ل ټول انجنې پر کورونا سړي برحالې کې نامعلوم دي د سرنوشت ټول نه استي وای نن سبا ته شروع کیږي تاریخ وته کې وای دی ورځ ته شروع کیږي تر اوسه هیڅ ستاسو سم درکه نه دی مرکور سره بیکاری د اقتصادي مشکلات خلک کړ د سر ټکوي د دې څخه چې اقتصادي مشکلات لري خلک خپل
شبنم د خپل کورنۍ او خلکو د خراب اقتصادي حالاتو له امله له نړیوالو غواړي چې افغانانو سره د دې ستونزو د حل په برخه کې جدي مرستې وکړي. بلخوا د وروستیو جګړو له امله له تخار ولایت نه کابل ته د یوې کډه سوې کورنۍ سرپرست چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د خپلو ماشومانو د کړاوونو په اړه وویل.
دا مهال می مشمان په ډیرو بدو حالاتو کې دي. دوی هر وخت زی سره شمالي سیمه کې موټر ته غږونه کوي. ورځ کې 500 یا 100 روپۍ ګټي. ډیره بیکاری ده. موږ دلته د شارناو پارک کې خیمه وهلې او په کې ژوند کوو.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو په ژوند او ناخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د دغه نړیوال ادارې چارواکو د طالبانو د وروستۍ اعلامیې په خپرولو چې په هغه کې د لیسو لپاره نارینه او زده کوونکو ته د تګ اجازه سوې او ښځینهو ته دا اجازه نه ده سوې ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره افغانستان په ځانګړې توګه د انجونو لپاره نور هم بد او تیاره سه. دوی وایي دا مهال 1,000,000 ښځینه زده کوونکې له زده کړو بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مشر سیمورټ د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړیوالو ارتباطاتو له عمومي منشي ملیسا فلمنګ سره په خبرو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه ویلي.
افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره د ځمکې یو له تر ټولو بد ځایونو څخه و او په دې وروستیو میاشتو کې دا خورا تیاره ځای شوی. نو دا مهمه ده چې د نړۍ سترګې او غوږونه زیانمنونکو باندې تمرکز وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق چارواکو ویلي دا مهال د نیم هیواد وګړو ترڅنګ 10,000,000 افغان ماشومان ویړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی ویلي د یونیسف اداره اړه ده چې افغان ماشومانو سره د مرستو لپاره افغانستان کې پاتې سي، خو دغه ادارې د خپلو کارکوونکو پر امنیتي ستونزو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال ډیری کارکوونکي له کوره کار کوي او ښځینه کارکوونکي بیا د همدې ستونزو له امله له کوره بهر وتلی نسی. هڅه مو وکړه د یونیسف د چارواکو د دغه څرګندونو او اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغې ډلې ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د شپږمو ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو په اړه ویلي وو چې د حالاتو په ښه کېدو به ورته د زده کړو زمینه برابره سي. یونیسف په داسې وخت کې د افغان ماشومانو د بدو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له کنټرول سره په دې هېواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته سوې او د دغه هېواد اوسیدونکي له کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ سوي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم سره دلوسی سمات په نن دی لایته به څنګه د وسالې تاسو سره هم په طالبان د اسلامي نړۍ نو غشتان دا چې جته جته ټولې د دولتې ادارې او ملکي ادارې په اړه کې څه چې خلک دې وستون سره مخ مخ شي مشته چې وګورئ یو خدای کاری او بل خو چې کاری طالبان نو غشتان دا چې خلک د مکاري فرصتونه برابر کړي او خلک تمر کې وي چې یو خو چې کاری چې افغانستان ملت ستړي ملت کې څه دې وروسته دې خلاص دې خلک ولې کاروبار نه نشته کارخانه نه نشته د تمر چې خلک وي چې یو چې کاری دې بل هغه
زوارما کې دا د افغانستان د دولت د کم عسكر چې کوښښوي دي دا د وظیفي ورکی او دا خوري راغټ څنګه جوړ شو لا چې خلک کوښښلو او مغه یو ماش ورلودلو او دینم به درخې شي دا پیغام دی چې دا غوښنه لکارو شغوري.
السلام علیکم محمد علی میرای ولایت تماس کړم نو څنګه اوس درالم چې تستنسان چوک دلته ظلم شروع دی بس طالبان دی ولایلی مرشکونه او درې خلکو مبینه چپکې ګور یو بل شیخ هم ولاله بیچاره نه وی و هو ما ته ولې دا و پوره نه پوره چې د شکان نو شکان هغه کی شو چې اوریدل خبرې مونږ هر څه خپل شخصیت دی بل دا ګور دا باندې دا ولې ظلم کیږي دا اهل وته کافر دی مسلمان یو څه خبر دا طالب کافر دی دا بل مکافر دی هغه هم ګیره دا کلمه وی دا ولې ظلم کیږي ورو
دا ایمان اړیوال ته دا درخواست دی دا ظلم دی بند کې دی باندې دا اوس دي مسلمانی هیوادونه دي هغه یو چې دي عجیب دي شکل اوس موټرسایکل والا ودرو بیچاره هغه موبایل کې دي کور پکې عکسونه دغه بیچاره ته ورته ویل یو کو زنانه عکسونه دي دغه پکې زما هغه بیچاره ودرولې کوم سټیشن والے دغه والے لال دي شوی دوری پرې حاضر دا خون دا اوس دي پوری خپل پسترګو حال دروري هم دې نجی راډیو سره دي السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لاسه دی راډیو اوریدل شي چې کورونا ناروغي ته ځانګړې شوې ده 12 بجې او 10 دقیقې شوې د لنډو خبرونو بخراو رسید لنډ خبرونه نور یاس نوري وړاندې کوي
د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پردي خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې دا خبره د روسي نیریا نیوز خبری آژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت سرچینو له قوله نن جمعه ورکړې ده د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت وایي لای د نجونو زده کوونکو د تعلیمي لړۍ د پایل په اړه پریکړه نه ده کړې پرې وروستیو کې په ټولو نیوز رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شوي چې ګواکې د نجونو ښوونځي بیرته پیلېږي د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر زایچورتو وایي هیواد نور افغانان په خپله خاوره کې نشي منلی نوموړي د روسیې له تاس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د ده په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي و او اوس یې ځای افغانانو نیولی تکرار نشي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي دغه کتنه چې نن به په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسون ګډون وکړي د امریکا په تینسی ایالت کې یو کس دوه کسان په ډزو وژلي او 12 نورې ټپیان کړي پیښه پرون د تینسی ایالت مرکز میمفیس ښار ته نږدې په یوه پلورنځي کې شوې ده
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې اوریدل ازادي راډیو د دې سات خبری برخه هم دومره و روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ستنې شو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
روختیا د ژوند شتمنی اونیزه پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کو نن په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي پر موضوع بحث کوو چې لڅمدي لپامه غورځول سوی موضوع ده د طالبان حکومت د روختیا وزارت د ورکول سوی ارقام لمخې تر تیرې جمعې په افغانستان کې په کورونا وایرس داخته کسان شمیر یو لکو 45509 شو ته رسیدي تر دې مودې په کورونا وایرس د مړ شمیر 1199 تر رسیدي خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر خورا زیات وی زکه چې په لور پروتو سیمو او ولایتونو کې د ماینی امکان برابر نه دی او خلک هم په زیاتو مواردو کې لابراتوارونو یا روغتونونو ته مراجعه نه کوي د پروګرام ملمو دی د کورنی طب ټرینر او متخصص ډاکټر ریاض الله عمر د پروګرام ملمو ته ورزو ډاکټر صاحب ریاض الله عمر خبرونه ته شرغ لاست تاسو ورستی معلومات څه شي چې په افغانستان کې د کورونا وبا تازه صفه کم سوي د کامغه سی په جوش کې روانه ده
کورونا کوم واقعیت د کورونا د پخا په تکلیف او څنګه کم شوې دي ولې عمومي راپور دی چې دا زمونږ نظر لکه پرون ورځ 13 د سپتمبر چې د افغانستان روغتیا امر روغتیا وزارت تقریبا د وکیسونو راپور ورکړل زه فکر نه کوم چې دا واقعیت به دومره کم شوې ولې بل عموم په عمومي ډول باندې دا واقعیت د پخا په تکلیف باندې کم شوې دي
علت څه دی ډاکټر صاحب یعنی خلک مراجعه نه کوي لابراتوارونو ته که د روغتونونو او لابراتوارونو چارې ټاکنه یې سوي دي له دې وروستیو تحولات سره
زما په نظر باندې دلته ډېر مختلف علتونه لري یو غټ علت کې دا وي چې اکثره خلک کورونا باندې اختشوي او زیاتره خلکو د دې ناروغۍ په مقابل کې تر یو محدود اندازه معافیت هم تولید کړي لکه څنګه چې واکسین د وطن ترانو خلکو اکثره خلکو واکسین نه وکړل لکه څنګه چې دغه عوامل همدا راپور دی وی چې ارقام صحیح شکل باندې نه راجمکیږي او بلدا چې خلک هم لکه نن هم یو کیس درلوده نن ما په پیډي کې خپل یو کیس ولر چې ډېر مشکوک دی کورونا ولې هغه ته چې موږ ورته تاسو ورشه شفخانه کې چې تاسو سیمپل واخلي مګر موږ یې سیمپل ورکول ته ګره خنک نو کېدای شي مختلف عوامل دي چې په دې کې یو درا پر دی عوامل هم دي خلکو
په دې ورستوي کې خلک تاسو مخکې اشاره وکړه چې د کورونا موضوع جدي نه نیسي علت څه کېدای شي
ځینې خلکو په خپل ویکسین کړي کله چې دوی ویکسین کې دوی دا فکر کوي چې ویکسین ته خپل څه د مافیات ورکوي ولې دا څنګه ده ویکسین یو اندازه مافیات ورکوي سي بلکې د ویکسین باوجود باید خلک کورونا جدي ونیسي بلې لږ دا چې عمومي وقوات سي او واقعي سي هغه د وزارت صحت ملي خونه کمې رایه کوي نو دوی دا فکر کوي چې کورونا ختم شوې ده او قوت کم شوې دي نو دوی توګه باندې هغه جدي نه نیسي زما له نظره همدا فکر همدا کېدای شي بل خوانه که څه هم د وزارت له خوانه مختلفو تلویزیونو لخوا دوی ته سپارښتنې ډېرې کېږي ولې بیا هم دوی نه مراتوي نو زما په نظر یو خو دوی وقوات کمېدل او بل دا چې خلکو اکثره واکسین کړي او زیاتره ځوانانو باندې دا ځل خوانه ډېرې د خلکو کم شوې وه
ډاکټر صاحب تاسو د واکسین موضوع ته اشاره وکړه په افغانستان کې بیلابیل ډول واکسینونه خلکو ته لګول کیږي له فایزر څخه نیولې تر چینایي واکسین دغه راس په هند کې تولید شوی واکسین څه فکر کوي چې ټول یو ډول خوندیتوب ورکوي د کورونا وایرس په وړاندې خلکو ته
نړۍ کې تقریبا 10 ډول واکسینونه د کورونا مختلف وړاندونو لپاره جوړ شوی دي البته ټول یو ډول مافیات نشي ورکولای ځکه تقریبا تحقیقونه شوی دي زیاته بهترین مافیات تولیدي ولې بل عموم دغه واکسینونه چې په افغانستان کې تر سره کیږي د لکې خلکو ته نو هغه کې کوویشیل د چې د انډیا د یا فرض کړه د امریکا د جانسن جانسن واکسین چې د همدارنګه د چین مملکت څخه واکسین نو په دې توګه دا واکسین نه دی خو کافي اندازه مافیات د اویر سره شفافیت مافیات ورکولای شي
بلې ډاکټر صاحب ځینې واکسینونه چې په دوو ډوزونو کې لګول کیږي د دوړو ترمنځ له دریو څخه تر شپږو اونیو پورې وقفه خلکو ته ورکول کیږي خو په افغانستان کې شکایتونه کله ناکله دا کیږي چې ځینې کسان لومړی ډوز لګوي دویم ډوز ډیر ځنډ وروسته لګوي چې دا څومره زیان اړولای شي
بل ممخه طریقه همدا ده چې د واکسین لګول کوم وخت مې نشوې د دماغ وخت باندې ولګول ولې کچته وزن دیږي نو دل بغیر لدې نه چې واکسین وکي کډبین دوز خیر لګوسته وخت تل تیم تر دې خده چې واکسین ونخي البته کله چې واکسین لمړی دوز ورکول کیږي نو هغه باندې مافیات سیستم تنظیمي او مافیات تولیدي یو اندازه به چې دی اندازه کمیږي بیا نو دویم بوستر دوز ورکول کیږي تر څو مافیات تولید زیات شي نو که چېرته دویم ډوز وانه خپل سی نو ماته اندازه به ډیره کم وږي چې
او د واکسین د ساتلو لپاره څه سپارښتنې کوي روغتیا وزارت یا روغتیايي کارکونکو ته چې په څه ډول شرایطو کې دوی وساتي آیا امکانات ورته دوی لري
بالکل دا واکسین نه چې افغانستان ته راغلي دي دا دومره 30 درجه د حرارت ضرورت نه لري فکر کوم چې دا واکسین په څلور درجه د حرارت کې خاصه تل کیږي او کوم څه نه رامنځته کوي نو دلته امکانات شته دا واکسین ساتل شو منګا
د کورونا وبا دلتا باندې چې اول په هندستان کې کشف شو ولی په چټکی په خلکو کې ډاکټر صاحب خبريږي چې د طب له نظر اوریدونکو ته په ساده ژبه دا موضوع تاسو بیان کړی
بالکل د کورونا وایرسونه د پخا به داسې ویل چې په څلور ډول وایرسونه دي الفا بیټا او دلتا او ګاما ټول به چې وایي الفا او بیټا یې وایي په تنظیم کې نه راځي رامنځته کی او بیتا او دلتا دلې یو د بهورات کې نور غوښمن چې مګر دا د کورونا واکسین دا غلط ثابت کړو اوسه دلتا نو وایي چې دا خصوصا په هندستان کې په افغانستان کې ځکه چې نور غوښمن کړی دي البته ټول په مجموعي شکل باندې کورونا وایرس دي ولې دې شکل کې وندا فرق ده نو زما په نظر باندې مخکې کوم بیتا شکل چې خل کې وندا دغه په مقابل کې مافیات تولید کړي دې ترمنځ کته هم وندا مافیات کراس امیونټی شته ولې بل عموم مطلق مافیات د جوړ پرمزه مشترک نه ده په دې خبر باندې خلک د بیټا په شکل مقابل کې اندازه مافیات زموږ د ولې دلته په وارث حق له باندې مافیات نه درلود او خلکو هم مګر چې دي ونی نه ده او په دې خبر باندې شک خور شو او دولت له خوا نه هم په دازل د اکسیجن کمښت او مریضان زیات مراجعه د سبب څخه چې وقات زیات شي او حتی مړینه هم زیات شي
بل ډیر مننه ځینې وريدون کی پلان کې د کوشش کوي چې دوی را واخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو आवाज ز اورو تماس مرخصه بده بس خپلې پښتني مطرح کړئ
ډاکټر صاحب چې موږ دغه پوښتنه ولر دا د کورونا ویروس مرضي څه علامې لري او څنګه له سږي یې په سره کم باندې پوهېږي دا که یو معلومات ډاکټر صاحب چې
ډاکټر صاحب حتمن ستاسو دغه پوښتنه یاداشت کړې ده. بل اوریدونکي ته ورزو د دوی نظر به واورو یا که دوی پوښتنه لري له ډاکټر صاحب سره به شریک کړو.
جوړې بخیر ما سلامونه دي تاسو د ډاکټر صاحب ته ورسی.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ د کورونا وایرس په اړه کومه پوښتنه کولای ډاکټر صاحب ستاسو آواز اوري.
کورونا وایرس علامتونه مال دا څه علامتونه لري دا
ډېر مننه تاسو پښتنه د مخکنی وريدونکو لپاره پښتنې سره ورته ډاکټر صاحب په څو شیبو کې تاسو ته ځواب درکې ټلیفون قطع کړي په دې خاطر چې زیات مصرف مکیږي. ډاکټر صاحب دا وريدونکو د دوړو همدغه پښتنه و چې نشي چې د کورونا وایرس
بالکل ډېر نو ډېر پښتنه وکړه باید هر څوک د کورونا د کووډ 19 اراز ولې په خپل باندې پوښي د دې وایرس ظاهري یا کلینیکی بڼه چې دا ډېر مختلفه ده. عموماً کېدای شي دا ورس یو کس یو شخص پرې ورس باندې مصاب وي ولې هیڅ اراز ولې نه لري یعنی بي ار دي شکل باندې هم کېدای شي یو کس دا ورس ولري بلکې دا چې دا په خفيفه توګه بعض اراز سره مراجعه کوي لکه معمول اراز پرې ناروغان کې هغه پدې کېدای شي ناروغ یو کس سره مراجعه کوي خو یو معمول اراز دا هم دې سره څنګه دستوري درد د پوزې بهدل اګنی ستمارازم کې د دې دغه ناروغان ولري لکه چې په دواله کانګي سالات او پر مختلفو شکل کې یا وخیم شکل کې د کورونا ناروغي وخیم کې کې د ناروغ ته نفس تنګي رامنځته شي د ځانګړي فیو نه نفس تنګي پیدا کوي.
ډاکټر صاحب یو څوک ممکن دغه علایم ولري خو بیا هم په کورونا وایرس اختنی یا د کورونا وایرس علایم ونه لري خو بیا هم کورونا ولري دغه څه ده؟
بالکل کېږي کورونا وایرس ولري او هیڅ ډول اراز ونه لري.
ډېر مننه.
خلک څنګه تاسو بلی دي په کورونا کې؟
بله
اکثریت خلک څلور پنځه نفر اختکی کې ځینې نه اختکی یغه دا مننه ده چې دا شخص په کورونا نه ده اختکی البته هغه شکل هغه په خفيف شکل باندې د کورونا تیر کړی دا یعنی د اراز په شکل باندې تیر کړی.
بلې په لمړنۍ راپورونه کې ویل کېدل چې یو کس ممکن په کورونا وایرس اخته وي دستي نور کسان هم په دې وایرس اخته کولای شي. ورستي تحقیقات په دې برخه کې څه وایي؟
ډېره پوښتنه ده تاسو به تر معلومه ده چې دا یو وایرس یو نو وایرسونه په اول کې خلکو دا فکر کوي چې کېږي او به ارز شکل کې یعنی چې ارازونه لري بیا هم یو بل شخص انتقال کوي او سمي راپورونه دا څه وایي چې هغه خلک چې تنفسي ارازونه لري دا وایرس نشي انتقالولای یعنی غیر ارضی خلک هیڅ کله دا وایرس نشي انتقالولای نو که چېرته څوک تنفسي اراز لري تو خیال لري خصوصا یا پرنجای لري نو دا ناروغان کېږي چې وایرس نور خلکو ته انتقال کوي غیر ارضی شکل دې انتقال ورنل.
او د نوې بڼي علایم څه دي؟ لومړی هغه سره توپیر لري د وایرس د نوې بڼي
ډېر توپیر نه لري. دا وایرس دا بڼه چې دا هم د تبي او د ځان دردي او د د خستګي او د توخي په شکل باندې دا هم وړاندې کیږي پنځه ورسونو په دې شکل باندې پنځه غاراز باندې
د افغانستان ترڅنګ د نړۍ حتی په پرمختللو هیوادونو کې ګڼ کسان اوس هم نه حاضریږي چې واکسین ولګوي. مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې په دې وروستیو کې حکومتي چارواکو پر هغو کسانو فشارونه زیات کړي دي چې واکسین نه لګوي. علت څه دی چې خلک نه حاضریږي چې د کورونا ضد واکسین ولګوي؟
بالکل دا ستونزه په اکثر هیوادونو کې شته. زموږ په واکسین د سیمه موجوده ده. ازما پن باندې مهم موضوع دا چې خلک دې وکسین تاسو باندې کافي معلومات نه لري او دې وکسین په ځد باندې کوم منفي تبلیغات چې کیږي خلک هغه زیات ذهن کې ساتي. خو هغه دا وکسین اکثر کېږي چې خلک ته رواني ستونزې پیدا کوي یا ذهني عصبي ناروغي پیدا کوي یا د دې وکسین په خپل ځان د سبب کېږي چې په خپل وایرس باندې خلک اخته کیږي او یا ځین خلک کېږي چې په دې مشکل ولري د وکسین نه څنګه کېږي چې بخیر نظر دي خلک غړي زه فکر کوم چې د خلکو ناپوهي د وکسین په اړه باندې یو کرکسي د دې سبب کېږي چې خلک وکسین ترلاسه نه کړي که چېرته د وکسین په اړه باندې مکمل عامه پوهاوی ترسره شي سره خلک باید ته غاړه کېږي چې وکسین ترلاسه کړي.
په نړۍ کې د کورونا وایرس 15 میلیارد 895 میلیون او 900 ډوز واکسین خلکو ته لګول شوی دی. ډاکټر صاحب په افغانستان کې اوس واکسین کولو ته خلکو زړه ښه کړی دی او فکر کوي چې دا لړۍ روانه ده؟
بالکل موږ اکثره خلک ګورو چې راځي او دلته کوشش دا کوي چې واکسین ترلاسه کړي. زیاتره موږ پوښتنه کوي چې د واکسین د ترلاسه کولو ځای کوم طرف وخایي
نو بالکل اکثر دل تخلق اوس دې لیولتي لري چې واکسین سنټرون تلاش او واکسین ترلاسه کی
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی اوریدونکو ته ورزو یو اوریدونکو را سره په لاین کې د مهرباني وکي ازادي رادیو د ستاسو आवाज خبريږي
زين الله خیر د هرات د شهر څخه خبرې کوم ډاکټر صاحب زما پښتنه دا موږ د دکانداري او خیاطي د ایران څخه خلک ډیر دی او راځي موږ په تماس کې موږ د پاره څه کول به کاری چې موږ د کورونا وایرس ځان بچو
ډیر مننه ډاکټر صاحب ورسته ستاسو پښتنه ځوابوي اوریدونکو له هرات زنګ وهلی و بل اوریدونکو کې مهرباني وکړئ تاسو आवाज خبرې مهرباني
سلام علیکم رو رحما خو پختنا دا د فضل تا په افغانستان کې خو بيخي واکسین ته خلک را الله راځي ډیر کم لري کنه او په سلو کې شل فیصد خلک مو واکسین نه دا کړی او کچیر دا واکسین ونه کړي دا دوره بیا راتلې شي زیاتې دي چې په دې خلکو کې کنه دا غنه پختنا ده
ډېر مننه ستاسو پښتنه ډاکټر صاحب واوریده ډاکټر صاحب تاسو ترزو لومړی اوریدونکو پښتنه وکړه چې کوم کسان د کورونا وایرس د اخته کېدلو ګواښ سره زیات مخامخ دي خصوصا هغه کسان چې له زیاتو خلکو سره په ورځني ژوند کې په تماس کې وي مهرباني وکړئ
هغه کسان چې په ناروغان سره زیات تماس زیات اخته کېدو چانس لري نو خپل صحیح کارکونکي هغه کې چې باید سړی اول صحیح کارکونکي ټول واکسین کړي او د انتشار ذریعہ هم کېږي نو هغه خلک چې دین روغان سره یا د کورنۍ غړي پرکا دین روغان سره ځات مسلې دي دا ځات تخته کې دي اندې توګه باندې هغه خلک چې داسې کاروبار لري چې حالت غړه غړه ځکه چې سفر هغه ساحه ته وي هغه ساحه ته ځي چې حالت کورنا د مرغۍ په خدمت دي هغه خلک چې خپل اقتصادي صحت یې د ممرات کوي هغه کوم د قیمت کې چې د دبلیو له خوا یا د امر اختیار له خوا ول کېږي او هغه مراتب دا خلک زیات
تخته کوي بلې ډاکټر صاحب هغه د دوی موریدون کې پښتني تورس ترزو یو بل اوریدون کې راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د سکایپ لاله اوریدون کې را سره په تماس کې دی ستاسو आवाज اور مهرباني
السلام علیکم عبدالوالی افغان زویم ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده چې دغه په یو کورنۍ کې چیرته 15 یا شپږ نفر دي دوی البته په دې 15 شپږو کسانو کې دغه دوه بالغان وي او که چیرته دغه یو واکسین کړی وي نو دغه کچره کمیده شي د خطر کنه ځکه چې دغه یو کس واکسین کړی وي نو البته هغه چاپریال کې لږ د خطر کمواله تثبیتوي او بل دا چې یو واکسین مثلا یو واکسین چینایي کړی وي او د چینایي له کوم سره مخامخ شوی وي څومره وخت بعد بیا بل مختلف واکسین کولای شي څومره وخت بعد څومره وخت باید دا واکسین کوم که صبر وکي
ډېر مننه تاسو څرګندونه ډاکټر صاحب ووریده ډاکټر صاحب د مخک تر دې چې دغه وریدونکې پښتنې ته تاسو جواب وایسته هغه مخکنی وریدونکې د واکسینونو په اړه خبره کړې و مهرباني وکړئ
بالکل مخکنی ورور پښتنه دا سوال چې په افغانستان کې عموماً د افغانانو واکسین ته لاسرسی کم ده چې تا یو شخص واکسین تلفظای کم ولري ما فکر کوم پښتنه دا څه و چې بیا تخته کې شي کنه چې کله نو ما د یو څه جواب دا بالکل موږ تاسو شو دلته حکومتي تغییر هم رامنځته شو حکومت تغییر وک د واکسین نو په نه هغه وخت کې واکسین ما یو لږ توضیح شو د واکسین د توضیح کمه ده هم کمه ده خو بل عموم کثرته هغه خلک چې هغه تلمسته خلک دي هغه خلک چې د واکسین په ګټه کوي خپل ځان هغه صحه ته ورسېږي چې د واکسین اویلیبل وي موجود وي دا د هغه مارکیټ سیستم جوړوي چې د مرستې وړاندې باندې د هغه د خپل کې شان تر کومه وایي بل ډول بل په خپل دا او د افغانځي خپل دا وکړي چې یو شخص په کورنۍ کې څو نفر ولري او یو یا دوه نفر واکسین چې آیا د نو خلک مارکیټ تر لاسه کولای شي کله چې تر لاسه کوي بالکل دا ډیره خبره ده ډیره خپختنه ده موږ تبابت کې یو کتلوي مارکیټ ورکاله روکه چرته او ځانګړي کې یو څو نفر اکثریت نفر واکسین شي دا نور هم مارکیټ تر لاسه کوي مثلا په کورنۍ کې لږ نفر دي چې تشکر دی او کفه واکسین شي نو اصلا په لږ کسان ټول مارکیټ تر لاسه کوي دا کتلوي مارکیټ یې ځکه هغه کس چې په دغه دوی کې واکسین شوی نه ده نو دا کسان چې څوک واکسین شي کدا دا وایرس پر مخ کیږي نو هغه خپل وایرس لمن ځوړي دلته د انتقال چانس
کمیږي ولې ډاکټر سه پنور نړی کې خلک په انټرنیټ کې نوملیکنه کوي چې په عادلانه ډول دغه کسان واکسین تر لاسه کوي په افغانستان کې دغه سیاستانتیا استه
مطان باندې دغه سمتیا فل حل زموږ په وطن کې ډېره کمه بریښي ځکه دلته تحولات رامنځته شو
ماشومان هم د وایرسونو په انتقال کې رول لري
بالکل ماشوم هم د وایرس په انتقال کې رول لري او کېدای شي ماشومان هم پخته شي ولې یو خوشبختانه دا وایم چې ماشومان کې هغه د شدت اندازه ډیره کمه ده ماشومان کې شدت ډیر کم ده نو که چې ماشومان پخته شي خپل خو به د شدت پکې کم یو ناروغي کېدای شي په اسانه طریقه باندې تیر کړي ولې ماشوم کولی شي چې نورو ته انتقال کړي
بل اوریدونکو ته ورزو چې نړیوال شمیرې ته زنګ وهلې چې مصرف یې کېږي مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ستاسو ټلیفوني تماس رخصتوي
سلامونه تاسو ته ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم محترم ډاکټر صاحب ته فضل هادي ورداګي ما
مهرباني وکړئ ورداګي
د محترم ډاکټر صاحب نوم دغه پښتنه د غل لري پرتی سیمه خلک شوګوي نه د واکسین په باب باندې زیاتره خلک واکسین نه کوي چې شاید واکسینو کې نور مشکل وي دغه د فوره د اوګوي څه شاید داسې یو نظر ورکړه چې هغه لري پرتی سیمه کې خلک دي چې هغه اوګو شي د واکسینو نه چې واکسین وکړه د کورونا زیاتره خلک د واکسین نه تطبیقوي
بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام
زاس پاس درنا ملمنا تاسو ست من وړاندې کوم
وعلیکم السلام
ما سکه لیکلی پختنه هم وکړه دا ما پختنه برته کوم ما تقریبا 2 دسمبر میاشت کې چینی وکسین اماراتو کې کړی دي او بیا دلته کوچنی اختر ته کور ته راغلم کور کې دلته سخت کرونا شولم شدید تبه دردونه تقریبا 10 می خط تقریبا د کرونا نه تیر کړلو سره د چما چینی وکسین هم کړیو مکمل کورس زه اوس پښتنه مې دا ډاکټر صاحب نه چې زه امریکایي وکسین کول شم فایزر وکسین یا نه
ډاکټر صاحب تاسو سره زوبل اوریدونکو کې تخنیکی همکاري شریکه وي چې نسته د مخکنی اوریدونکو کې پښتنه هم نیمګړې پاتې سو تاسو غوښتل څه وایست مهرباني وکړئ
بالکل مخکنی اوریدونکو د احتیاطي تدابیرو په حق باندې ویل چې کوم احتیاطي تدابیر چې باید مراد شي چې څه د دې وایرس انتقال رقم کړی شي تدې کلبته په خو به ډېر جدي وو یعنی دا به ویل چې تاسو باید هیڅ چې تاسو په واستن کې د انتقال سي د سکو په واستن تاسو یې شي په واستن انتقال تر تر ځان کې د کې اعلی د پوسټن کې رسیو وایرس یو شخص نه به شخص انتقال نو مهم خبره په دې کې ده چې هغه اجتماعي فواصل دي چې تاسو سره په داخلي بند او صحي کې کم کم 2 متر فاصله مراد کی د خلکو ترمنځ او وایرس یا تر د توخي یا د پنځین لارې ذات انتقالي دي او هم د همدارنګ خلاص باندې هم انتقالي دي نو که چېرته داخلي بند ځای نه پال تا یو شخص دوه متر فاصله مراد کی د خبرې کولو په وخت کې نو به تر بعد د سبب کې چې وایرس انتقال کا اندازه کوي او کبیر ته هي او دور وی د پدې ساحو کې عموما یو متر فاصله کافی ده اوس نه کسان چې په داسې ځای کې کار کوي چې چلتا بیروبار وی غنګونه وی نو تاسو خلک چې خلک خصوصاً که څنګه کا چې هغه خیلریا څنګه ولري یا خپل مرغه یا راز ولري پسې کسان باید غنګونه صحیح تول نه شي چې څه هم باید ماسک واچي دې باید ماسک ولري
بله نور اوریدونکو هم دوه اوریدونکو تماس نیولې وو هغه هم ځینې پښتنې درلودې
بل په څنګه په خپل حدیث یې واچي څنګه کوي چې ځکه چې په لری پرتو سیمه کې خلک هغه هم لري د وکسین په اړه کې المطن باندې د دې رادیو د خلاف په ګډ ګډ کې خلک اوري امیر لري مو خلکو ته وایي چې تاسو واکسین تر سره کوي او دوی واکسین ګټه پدې کې دي چې ما خو تاسو مخ کې ویل یو شخص کې راځي په وایرس اخته شي یو کوم وایرس باندې چې کوم نو باندې اخته شوی دا کې راځي د هغه په مقابل کې وځم چې تر لاسه کی ولې دا واکسین چې دي د مختلفو وغه کې د مختلفو وایرینټ یا د مختلفو شکلونو په مقابل کې وندا ځما کې ورکی او که چې په دې په ناروغي باندې اخته کیږي هم نو شدت نسبتا هغه کسانو ته چې هغه واکسین نه دی اخیستی کم راځي چې په دې باندې تحقیق شوی دا موږ ټول هغه پر تاسو سیمه کې افغانان چې هغه ازادي راډیو ته لاسرسي لري په ټول باندې د کوم چې تاسو امکان ولري او لاسرسي ولري وکیل ته ټول هغه خلک عموما هغه خلک چې هغه نور ناروغي ولري لکه د ناروغي ولري یا فرق څه ګوښتي ولري یا شکر ولري یا هم دا څه څه دي ملري ځوان دا باید دا وکیل تر لاسه کی او د وکیل فواید نسبتا ازره ډیر کم دي لکه جنګ جنګ وکیل تر پورنه ورکړی چې کاستمر کوم دي چې یو سبيس ټول د جی بي اس کوم باندې دا په یو ملیون کې 3 په لیدل شوی او هغه 3 په یو کاستمر شوی ما څه څه سره غیبلی دې خطر د خي کم ده خلک سره دې ډیر نه او خلک هم باید دا د دې په ځای چې دوی راځي وکیل په مقابل کې یو مفتي ته په تبلیغ راځي چې باید خلک ټول د دې وکیل په مقابل کې د یو خاص کمپاین پر سر کې او ټول خپل خپل کورونه ته تدبیر کوي په دې سره باندې کتلې مافیا تر لاسه کوو د ورکو خلاص
بله او بل اوریدون کی زنگ وهلی و چې د لکټ چینې
یو بل هیوادوال څخه کړو چې ما چینایي واکسین کړی و بالکل چینایي واکسین چې رسې مؤسسه تولید کی د بیټا شکل په مقابل کې ولې په افغانستان کې د ډیلټا ویریانت چې د زیات معمول کې د ډیلټا پاکل پروګرام باندې مؤسسه تولید نکړي کورونا په څیر پر ډیلټا افغانستان کې رسې د ډیلټا شکل په مقابل کې سم اثر لا کړی نو تک چې ځوان دی ځوان یې او نور ناروغي نه لري ما پان باندې همدغه مؤسسه سره پر کافي ده او مشکل نه ستکه هم دی وکسین په حق باندې ډیر ډیټیل معلومات مرسته ده کما اوس منځ زده ډېر په اړه کې مثلا په ټوکتل بدل شو په سټارټ کې دې پیدا کوم چې دا وکسین یو څه نه ای تر دې کړه کولای دي چې دې تر دې کې کنه البته هم دا څه معلومات نو نو ټول وکسین نو باندې تحقیق نه ده شوی دا نه استجابت تحقیقات نه شي ما پن باندې چې دې تاسو مخه تر لاسه کړی په شرط چې تاسو د تشریح لې یاد راځي چې کورونا د ناروغي هغه خاص درملنه نه تر لاسه کړی لکه چې دې کوم څه نه کوم دا دواګانې دې تر لاسه کړی
بلې ډاکټر صاحب کچا چینایي واکسین کړی وي هغه کولی سي روسي واکسین یا بل واکسین ولګوي
البته زه هم دوی ما کوم دي حق لبان تاسو ولې په دې کې دقیق معلومات نشته خطر یې قداده چې تاسو کوم واکسین کړی زه هم دوی ما غوښتل تر کې او هم یو کال پس کوي چې دا هغه ځل شکل بل نو واکسین تر لاسه کوي نو دا نو واکسین باندې دوی هم
یو کال وخت به ترول یعنی تاسو ډاکټر صاحب د ماسکونو د کارولو په اړه روغتیا وزارت او ډاکټرانو په وار وار خلکو ته سپارښتنه کړې ده بیا به هم له تاسو د ماسکونو د کارونې د ګټې په اړه وورو
بالکل ماسک نه وایي چې د کورونا ناروغۍ نه خلک د وقایې کوي ماسک د هر تنفس ناروغۍ نه خلک د وقایې کوي دا هوا چې په دې کې ختم په کابل کې او افغانستان کې د هوا هغه عموماً هوا خراب وي او الوبوي نو د تنفس ناروغۍ د انتقال سره زیات د تدغې هوا کې نو ماسک کارول د ګڼو ګڼو په ځای کې یا د ناروغۍ په وخت کې ډېر بهترین کار ده د نورو ناروغیو څخه تنفسي څخه د غل یو ویروسو په مقابل کې هم ځکه دغه ناروغي یوازې تنفسي ناروغي نه ده ویروسو په مقابل کې رامنځته کېږي چې هغه هم کولای شي نور خلک د ټوخي په وجه لري نور خلک ښه چلو کوي نو ماسک به تاسو د هر نوع ډېر اکثریت نوع خصوصا ویروسي اشکال کوي چې تاسو د ناروغۍ په مقابل کې وکړي چې تاسو هغه ګناه چې تاسو استفاده وځ نه بل سره چې ښه چلو نو هغه راکموي شي نو خصوصا هغه کسان چې زیات ګڼې ګڼې شایي چې خپل ناروغي علاج ولري دي باید خام خام ماسک وکړي ولو که کورونا نه وي ولو که حالت تنفسي ستونزه وي واده لري بس هم دې ماسک وکړي په دې شکل باندې ناروغي انتقال سره کم
او که چیرې د ماسک اسانتیا نه وي کولی سي خلک یو ټکر هم په مخ او پزه پورې وپیچي
بالکل که چیرې د ماسک اسانتیا نه وي خصوصا دغه ټکرونه نه سي کولای ځکه دا ماسک یو خپل درې لیرز نه یو خپل درې لیرز دې سبب کیږي چې دا وایرس انتقال او کې عادي ټکرونه فکر نه کوم څنګه غوړه نو یې که کی خو بیا هم که چیرې تو خی ور دي پر ځای ور دي چې خپل یو ټکر په واسطه یا څنګه په واسطه دا غوښتي چې هغه افرازات محدود شي دا بهتره طریقه ده
بلې ډاکټر صاحب په زیاتو مواردو کې ټینګار کوي خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې د لاس لور کول او سم خلک ډډه کوي په افغانستان کې کلتوري مسالې ته په پام سره کې خلک غیږه سره ورکوي لاس سره ورکوي دا د وایرس د خپرېدو لپاره څومره زمينه برابروي
بالکل موږ تاسو هیواد کې څه ماول وخت د لاس ورکول عادت چې ډېر کم شوی او د خامد شکل کې د بارے معلومات کول د خنډ اوس یا هم د جديد داخله کېدل تک هر ورکی نو ما په ان باندې کې د څه د لګرینې سي د من بازار هوا کې چې یو متر من صفه ولر نو بل څه ول چې دا د ترين تر قدر نه روي د سرات مخنیوي کول شي په بل خلنه موږ تاسو اګه الکول اګه خلف الکول چې باید اګه خلف الکول یو بل ته مراجعه بلته داخله کې استفاده کیږي دا غیر استفاده کنه دا سکون استفاده کنه او اکثره خلک مشکوک هم وي نو اوسن کده مشکوک وي
ډېره مننه د کورونی طب ټرینر او متخصص ډاکټر ریاض الله عمر چې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې مور سره برخه واخیستل اوریدونکو هم مننه چې په پروګرام کې برخه واخیسته او پروګرام یې شایسته کړل او اوریدونکو بخښنه غواړو چې ونه توانید تخنیکی ستونزو له کبله د دوی تماسونه راواخلو تر بلې اونۍ او بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو